پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه له غرمی مخکی دولس بجې شوې د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو راغلاست. وایم پایل په لاندو خبرونو کو. له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. د سږ کال په کانکور کې نږدې 1.5 لک د دولسمو ټولګیو فارغان برخه اخلي چې نږدې 15% نجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمېر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د سږ کال کانکور ازموینه داسې وخت اخیستل کیږي چې طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي په تیر یو کال کې د افغانستان د ورتیرو لسو کلونو اقتصادي بریاوې له لاسه وتلي دي. د ادارې په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي د افغانستان قانوني اقتصاد مخ په ځوړ دی او تور بازار یې هم د 2023 کال له اگست څخه تر اوسه پورې نږدې 15 میلیارد ډالره زیان کړی دی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اقتصاد د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې مصیبت زیږوونکی سقوط کړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي د افغانستان 95-90% پورې وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په راپور کې راغلي د طالبانو له واک ته رسېدو مخکې د تیر کال په اګست کې هم د افغانستان ناخالص عواید ډېر کم وو. فرانس پریس خبری آژانس د UNDP د آسیا پاسیفیک څانګې د مشر کاني ویګناراجا له قوله ویلي د افغانستان ناخالص عوایدو ته تیر یو کال کې 15 میلیارد ډالره زیان اوښتی. نوموړي ویلي د تیر کال له اګست په افغانستان کې د توکو بیې هم 15% لوړې شوې. او جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي دوه بالستیک توغندي و توغول. د جرمني DPA خبري اژانس ویلي پیونګ یانګ دغه دوه توغندي له سامسوک سیمې نه د جاپان سمندر غاړې ته توغولي. د جاپان د صدر اعظم دفتر په یو ټویټ کې د شمالي کوریا لخوا پر لپسې توغندي د نه منلو وړ بللي. د ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک کې شمالي کوریا د هغو بالستیک توغندیو له توغولو منع کړي چې هستوي سرګلولي لیږدولی شي. خبرونه مو واوریدل. د پروګرام معرفي ته ورزو. په افغانستان کې د کانکور ازموینې نن پیل شوې.
مادر شهید مرزی
نن سهار مو رسمان د پروسه په درې دېرش ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سیف د چلډرن ویلي افغانستان د هغو سلو هیوادو په سر کې دی چې د ماشومانو، نجونو او هلکانو د زده کړو بهیرې د سقوط له ګواښ سره مخ دی. په دې اړه هم راپور درکوو چې اروپایي هیوادونه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې نور بندیزونه لګوي. په یو مفصل ریپورت کې به د کابل د کاج پر ښوونیز مرکز د برید دی وی قربانی د مور خبري واوري.
مادر شهید مرزی است. به سواد است. میچ نه مکتب رفته نه مسجد رفته.
مریم د اتلس کلنی مرزی مور ده. خپل به سواده خود ژوند ټوله هڅه داده چې وو وړه ماشومان ښوونځي او پهنتونونو ته ولاړ شي.
د روزګان اوسیدونکي شکایت کوي چې د یو سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره په ورځو ورځو انتظار کوي.
دا وایسته ولاره دی، هغه وایسته ولاره دی، هغه وایسته ولاره دی، ورته چې می کارت وړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو. اول مطلب تل پلازمینې کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. که څه هم په دې اړه کوم رسمي مراسم نه و نیول شوي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال کانکور ازموینه درې ورځې دوام کوي. د رسمي شمیرو پر بنسټ په سږني کانکور کې نږدې 1.5 لک زده کوونکو چې له دولسمو ټولګیو فارغان دي برخه اخلي. 15% نجونې دي. دولسمو ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ لاندې د امنیتي ګواښونو سره مل لومړنۍ کانکور ازموینه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي له معمول سره نن 8 بجې له پلازمینې پرته د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوې ده. د لوړ زده کړو وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش آزادۍ رادیو ته وویل چې ازموینه د ګډونوالو د شمیر پر بنسټ تنظیم شوې ده.
نن سهار مو رسمان د پروسه په درې دېرش ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي. مو یو تعداد ولایتونه لرو چې هغه کې د مو د ګډونوالو شمیر کم دی، هغه په یوه ورځ باندې تنظیم دي، او داسې ولایتونه لرو چې تعداد او طلبانو متوسطه کچه کې دی، هغه مو په دوه ورځو کې تنظیم کړی، او هغه لوی ولایتونه مو په درې ورځو کې تنظیم کړی دي. او د کارمندې لپاره کړی دی چې تعداد کم وي ښه مدیریت کیږي.
دی وایي ټول ولایتونو ته د کانکور د ازموینې د اخیستلو ټیمونه له وړاندې رسېدلي دي، او دغه ازموینه به په ښه شکل واخیستل شي. د نوموړي په خبره د کانکور په سږني ازموینه کې نږدې 150,000 زده کوونکي برخه اخلي چې 15 سلنه انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمیر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د رواني میزان یا تلې میاشتې په 1 نیټه په کابل ښار، او دغه شان د همدې میاشتې په 9 به د کابل د ولسوالیو او هغو کسانو نه چې په ولایتونو کې له ازموینې پاتې دي او وروسته یې نوملیکنه کړې ده د کانکور ازموینه واخیستل شي. په همدې حال کې د 12 ټولګیو یو شمیر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي. د امنیتي اندېښنې وروسته له هغې دي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ دشتبرچي سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په خونړي برید کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یو نامه د راپور پر بنسټ 53 ګډونوال پکې وژل شول او 110 نور پکې ټپیان شول. په دې مرکز په داسې حال کې حمله وشوه چې سلګونه زده کوونکو یې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. د کاچ ښوونیز مرکز یوې ګډونوالې مریم چې د پیښې په ورځ یې هلته شتون درلود آزادۍ راډیو ته وویل هیڅ پیښه د دوی د زده کړو په وړاندې خنډ نه شي جوړېدی.
نه پکې نشته، هیڅ مانی وجود نه لري. زه ولې باید ازموینې ته ولاړه نسم؟ ولې باید زده کړې ونه کړم؟ که د مرګ له ویرې وي نو مرګ خو خامخا یوه ورځ راځي، او دا به څومره ښه وي چې د زده کړو پر مهال درته راسي. نو زه له ټولو ستونزو سره سره د کانکور په ازموینه کې برخه اخلم.
دا وایي که څه هم په ذهني ډول ښایي هغسې تیاری ونه لري، خو په خبره یې که سږکال یې د خپلې خوښې نمرې ترلاسه نه شوای کړی کال ته به بیا د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. د کانکور یو شمېر نور ګډونوال بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د ازموینې په اوږدو کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تازه په دې اړه د آزادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د کانکور ګډونوالو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی و. د سکل کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
هره اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې 4 ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپرېږي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سیف د چلډرن ویلي افغانستان د هغو سلو هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو یعنی نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دغې ادارې په خپل کلني راپور کې د سلو هغو هیوادونو نوملاړ خپور کړ چې د ماشومانو د زده کړو د بهیر په وړاندې ستونزې لري، خو په راپور کې راغلي افغانستان، سودان، سومالیا او مالی هغه هیوادونه دي چې د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
متاسفانه په ننګرهار کې هم تر اوسه پورې د انجونو پر مخ مکتب دروازې نه دي پرانستل.
زلا د ننګرهار ولایت اوسیدونکې د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره په کور ناسته ده، ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. دا وایي هیله درلوده چې په راتلونکي کې لوړې زده کړې او د خپلو خلکو خدمت وکړي.
دا چې زه په 12 صنف کې ما او په دې تم امید باندې ما چې تر څو زمونږ د پاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو.
لای یو کال د زیاتې مودې په تیرې دو سره په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. په دې اړه د افغانانو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې ورځ تر بلې ډېرېږي. تا تازه د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د هغو هیوادونو د نوملړ په سر کې دی چې د زده کړو بهیر یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دی. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په کلني راپور کې ویل شوي په افغانستان، سودان، سومالیا او مالی کې د نږدې 940 میلیونه ماشومانو ښوونیز بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. کووید 19 شخړې د اقلیم بدلونونه، کډوالي او د زده کړو په برخه کې د ډیجیټل وسایلو نشټوالی هغه لاملونه بلل شوي چې د ماشومانو د زده کړو بهیر یې له ننګونو سره مخ کړی دی. د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې په کلني راپور کې د ارزول شویو هیوادونو په منځ کې افغانستان تر نورو زیات له ګواښ سره مخ دی چې په وینا یې د طالبانو له واکمنېدو سره د زده کړو بهیر لا نور هم پکې خرابه شوی او د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی. د دې ادارې د رسنیو د برخې مسؤل ساشا میرز ازادي راډیو ته وویل
Sadly, Afghanistan now ranks.
له بعد مرغه افغانستان د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. تیر کال افغانستان د دې هیوادونو په نوملړ کې څلورم و. په دې معنی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د زده کړو بهیر بدتر سوی دی او د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکی له ګواښ سره مخامخ دی.
خو سکال د شمیر څلورو ته راښکته شوی او افغانستان په سر کې دی. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړو او ناامنیو له امله د زده کړو بهیر ټکنی و، خو تیر یو کال چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تر ټولو زیات شمېر نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي. که څه هم په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو له امله له سختو نیوکو سره مخ دی، خو تر دې دمه دوی په دې اړه مثبت ګام نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په وار وار ویلي چې په دې اړه به د دوی مشرتابه پریکړه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سویل ختیځ زون په پکتیا، پکتیکا او لوګر کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو تر تړل کېدو وروسته په خوست کې هم د رڼا په نوم یوې راډیو خپلې خپرونې بندې کړې. په افغانستان کې د رسنیو روان حالت ته د دې هیواد د مطبوعاتو د برخې ملي بنسټونه هم په اندېښنه کې دي او وایي که چیرې نړیواله ټولنه د رسنیو مالي لاسنیوی ونه کړي، ممکن په دې هیواد کې نورې رسنۍ هم وتړل شي او په رسنیز ډګر کې یو ناورین رامنځته شي. په خوست کې د رڼا راډیو له تړل کېدو مخکې 400 سیمه ییزو راډیوګانو او 4 محلي ټلویزیونو خپرونې کولې. نور حال د نجیب لالو خیل پر ریپورت کې
د یو شمېر نورو سیمو په شان خوست کې هم په لومړي ځل د اقتصادي ستونزو له کبله د رڼا په نوم سیمه ییزې راډیو خپلې خپرونې بندې کړې. یاد راډیو چې له 4 کلونو راهیسې په دې ولایت کې فعالیت کاوه او هر ورځ 3 ساعته خپرونې درلودې، شاوخوا 40 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پکې په دندو بوخت ول. د رڼا راډیو د امتیاز خاوند محمدالله مهجور آزادۍ راډیو ته وویل د دوی راډیو خپرونې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا همدارنګه د ډیورنډ کرخې د پوري غاړې په ځینو سیمو کې اورېدل کېدې.
رڼا راډیو د خپلو 40 کارکوونکو په مټ ولیدلې وه چې ګڼ شمېر اورېدونکي د ځان سره ملګري کړي. د تېر یو کال په جریان کې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. بالاخره داسې پرېکړې ته اړ شو چې د راډیو دروازې وتړو او نشراتي بهیر ودرو.
د رڼا راډیو کارکوونکي هم دې تخفدي چې خپلې دندې د لاسه ورکړي. د یاد راډیو خبریال عبدالرحمن محبت وایي
زمونږ راډیو د ځینو اقتصادي ستونزو له امله وتړل شو. دې سره مونږ خپل وظیفه له لاسه ورکړه. هغه څه چې مونږ ماشاتو د دې ماشاتو په وسیله مونږ کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
بلوري ته چارواکي وایي خپلواک رسنیو نه په تیر جمهوریت او نه په اوسني نظام کې د حکومت له حسابه کومالي امکانات درلودل. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د خوست اطلاعات کنټرول ریاست د رڼا راډیو سره تر خپل وسه پوری کومک کړی دی. د بیلا بیلو لارو نه د دوی لپاره نغدي پیسې او امکانات پیدا کړی دي او موږ په دې خفه یو چې ولې راډیوګانې د اقتصادي مشکلاتو د لارې نه ودرېږي. په کار دادی چې دوی خپلو نشراتو ته دوام ورکړي او خپل نشرات دومره جالب کړي چې د دوی هغه مشکل حل کولی شي.
په افغانستان کې د رسنیو روان حالت ته د دې هیواد د مطبوعاتو د برخې ملي بنسټونه هم په اندېښنه کې دي. وایي که چیرې نړیوال مرسته ونه کړي ممکن نورې رسنۍ هم وتړل شي او په رسنیز ډګر کې یو ناورین رامنځته شي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي
که چیرې نړیوال بنسټونه دغه ستونزو ته پام ونه کړي په راتلونکي کې زن نور رسنی هم ببندی شی او دی سر زموک رسنیش کار کون که هم اخپل کار لناسوار که چه دی سر پا افغانستان که یو لوی رسنیز ناورین لامنسته شی.
د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې د مشرانو په وینا د یاد بنسټ د څېړنو له مخې په تېر جمهوریت کې د 1550 رسنیو څخه په وروستي سیاسي بدلون کې 219 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله بندي شوي دي. د یاد سرچینې په حواله د رسنیو د 2000 کارکوونکو له ډلې 5000 په مستقیم ډول خپل کار د لاسه ورکړی او پاتې کسان هم بې معاشه یا بیخي په لږه تنخوا کار کوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
واره بچو روزګان ته هلته خلک وایي دي اوس امکار د ترلاسه کولو لپاره په ورځو انتظار کوي. د روزګان اوسیدونکي دې ولایت کې د مخابراتي خدماتو له پڅوالي شکایت لري او وایي یو سیم کارت د اخیستلو لپاره مجبور دي چې یوه اونۍ پورې انتظار وکړي. مسؤلین بیا د خلکو د ستونزو د منلو تر څنګ ډاډ ورکوي چې پر حال لارو کار کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا شور او زواج د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلکو دي چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلکو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازې افغان بي سیم مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره دلته آن تر یوه اونۍ هم زیات انتظار ایستلی خو بیا هم نه جبریالی سوي چې سیم کارتونه ترلاسه کړي. نورالله شاولی او کریم الله چې د اورزګان د جراوت او چارچنو ولسوالۍ څخه راغلي دي ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو ورځ مینن سو ورځ نو راغلی ما اته ورځ دا نه ورځ تقریبا دا اته ورځ راغلی خلک ډیر ولاړ دي رش کش ډیر دي اما ما دلته ولیدل چې اوس زموږ یو کش ورو په چبلاخ هم ورش دا یو غټه بیا زتی دا باید نه وایسته
دا وایسته ولا راځي هغه وایسته ولا راځي هغه وایسته ولا راځي ورته چې می کارت دی وړي
شرکت دې ډیر کې اجي دا دا کوم ورته کې نو چې کار وسین موږ دا سلورم تنظیم د چناس
د افغان بي سیم د سیم کارتونو د خرڅلاو د شرکت په ترینکوټ ښار کې په یو کوچنی دکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته په تمه ولاړ وي. پر دې کوچنی او یوازنی مرکز باندې د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې دغلته د ښار نظم هم ګډوډ کړی دی. د دغه شرکت تر څنګ نور دکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دوی کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ له امله د دکان مخه ډپ کړي. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دکانونه لري د ټولو دکاندارانو په استازیتوب یې عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل. بل خو بیا دغلته د افغان بي سیم مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزه مني خوای ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هواره کړي. د فدسیال کې د چيله دی وړاندې هم د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اروپایي هیوادونه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې نور بندیزونه لګوي. په دې بندیزونو کې د روسیې د انرژي سکتور پوځي او ملکي چارواکي هم په نښه شوي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې واورئ.
اروپایی کمیسون اعلان وکړ چې دا اتحادیه پر اوکراین د روسیې د پوسی یرغل په خاطر پر دې هیواد نور بندیزونه تصویب او اجرا کوي. په نویو بندیزونو کې د پولادو او ډیجیټل ټکنالوژۍ په صنعتونو کې له روسیې سره په معاملو کې محدودیت، د روسیې د هغو تیلو د بیې ټاکل چې د سمندر او د اروپایي هیوادونو په بیړیو کې درېمګړي هیواد ته لیږدول کیږي. د اروپایي اتحادیې د پریکړې بله برخه د روسیې د دفاع وزارت د نورو چارواکو او هغو مسؤلانو بایکاټ دی چې د اوکراین د غصب شویو سیمو په ټول پوښتنه کې برخه لرله. د اروپایي کمیسون رئیس اورزلا فون در لین د اروپایي اتحادیې د مشانو د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ وویل د پوتین د جعلي ټول پوښتنې نتیجې او یا له روسیې سره د اوکراین د خاورې او ځای کېدا هیڅکله نه مني. که د اروپایي اتحادیې هیڅ غړی تر وروستیو شیبو اعتراض ونه کړي، ټاکل شوی دی چې د نویو بندیزونو متن نن رسما تصویب او خپور شي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو تصویب د ټولو غړیو هیوادونو موافقې ته اړتیا لري، خو داسې ښکاري چې ځینې غړي د روسیې په وړاندې لا سخت دریز لري او بندیزونه کافي نه ګڼي. پولند او د بالتیک جمهوریتونه پر تصویب شویو مواردو سربیره د انرژی په برخه کې له روسیې سره د همکارۍ د بیخي ختمېدو، د روسیې د الماسو د وارداتو د تحریم او د روسیې د ارتودوکس کلیسا د مشر د تحریم غوښتنه کوي، ځکه چې هغه د پوتین نږدې متحد دی.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاست وایم. مرزیه او هاجر د کابل د ورستی خونړی برید هغه قربانیان دي چې له ماشومتوب سره ملګری وي او ګډ ارمانونه درلودل. دوی د تیر جمعې په ورځ پر کاچ ښوونیز مرکز د برید په پایله کې وژل شوي. هغه برید چې لسګونه نورې کورنۍ هم د هغو اولادونو ویرته کینولې چې پوهنتون ته د تګ شیبې یې شمارلې. د مرزیه او هاجر قبرونه هم اوس څنګ په څنګ دي. په دې اړه اسدالله لودین یو مفصل ریپورت جوړ کړی دا چې دوی دواړو څه هیلې درلودې او کوم نیمګړي ارمانونه یې خاورو ته یوړل. د لودین په دغه ریپورت کې به واورې چې د دوی د کورنیو د غړو په غږ پیلېږي.
مریم د اتلس کلنې مرزیې مور ده. خپله بې سواده خو د ژوند ټوله هڅه یې دا ده چې وواړه ماشومان یې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي. اتلس کلنه مرزیه د مریم درې ملور و چې له دولسم ټولګي فارغه او د کانکور په چمتووالي بوخته وه. د مرزیه مور وایي له کړاو ډک ژوند ګالي خو نه غواړي چې اولادونه یې د دې په څیر له سواد او زده کړو محروم پاتې شي.
اوس هم هڅه او خپله وسه کوو چې نور اولادونه مې درسونه ووایي او خپلو هیلو ته ورسیږي. د مرزیه په څیر باید نسی. حکومت باید زموږ امنیت خوندي کړي. د وطن نور اولادونه باید داسې ونه وژل سي.
مرزیه په کابل کې زیږیدلې او د همدې ښار له چهل دختران لیسې فارغه شوې وه. مرزیه سګنی کانکور ته ډیره په هڅه کې وه. څلور ځله یې ازمایښتي کانکور کې ګډون وکړ، خو پنځم ځلی ازمایښتي کانکور یې ژوند ترې واخیست. د تېرې جمعې په ورځ چې د تلې یا میزان اتمه نیټه وه، سهار د کاچ په نوم ښوونیز مرکز ته ولاړه چې پنځم ازمایښتي کانکور ورکړي، خو هلته پرې وسلوالو برید وکړ او له لسګونه نورو زده کوونکو سره یې ووژله.
یا آرزویش مکمل نمی بود که می باید ما بخونم و به یک جای برسم. یک توقع بسیار بالا داشت. شب روز در تلاش بود.
بستان علی د مرزی پلار دی. هغه وایی لوری غوښتل چې مهندس شي. خپل بستان علی هم تر دریم ټولګي ښوونځی ویلی او جماعت کې ابتدایي دیني زده کړې کړي. خدای اولادونو ته ښه راتلونکی غواړي.
زما اراده دا ده چې اولادونه مې باید زما په څیر ړانده یا بې سواده ونه اوسي. که موږ شهیدانی ګو هم د تعلیم لارې ته دوام ورکوو، نه پرېږدم چې اولادونه مې بې سواده شي. خپلو هیلو ته باید ورسیږي.
پر کاچ ښوونیز مرکز د تېرې جمعې له برید وروسته د مرزیې او هاجر کیسې ډېرې لاس په لاس شوې او د دوی د ملګرتیا کیسې ټولنیزو رسنیو ته هم راووتلې. د مرزیې مور وایي لوری له ماشومتوبه د هاجر ملګری وه او اوس هم لږ تر لږه نیمایي وخت یو له بل سره یو ځای تیروه.
هاجر او مرزیه ډیر خوږې ملګری وې. یو ځای ښوونځي ته تللې، بیا یې چې ښوونځی خلاص کړ یو ځای کورس ته تللې. په څلورویشت ساعتونو کې دولس ساعته دوی سره یو ځای وې.
د مرزیه او هاجر کورنیو هڅه کړې چې له مرګ وروسته هم هغوی سره ملګری وساتي، ځکه یې قبرونه د دشت برچی د ریګریشن په هدیره کې څنګ په څنګ جوړ کړي. د مرزی مشر خور اونسیا وایي خور ور سره دیش په ورځو کې عکسونه اخیستل چې د کانکور لپاره ورسته یې په خپل پروفایل ولګوي. خو کیسه بل ډول شوه.
کیسه او شوخی مو سره کولی. مرزی ویل را شخص می واخله کله چې د کانکور اول یا دویم نمره شوم بیا می د عکس د فیسبوک په پروفایل کې کده. اوس می متاسفانه د اول نمرګۍ په ځای د دې د شهادت عکس په خپل فیسبوک او ټولنیزو رسنیو وخی. دغه خاطرې ما ډیر زوروي.
پر کاچ ښوونیز مرکز برید لږ تر لږه 350 تنه ووژل چې شپږ څلوېښت تنه یې نجونې وې. د هاجر پلار غلام علي وایي د لور مړی یې داسې وموند چې په اسانه پیژندل کېده هم نه.
په ختم کې وم چې زنګ راغی او وویل شول چې په یوه کورس کې چاودنه شوې. ډېر وارخطا راووتم. د مرزه جانې جسد مې وطن روغتون کې وموند. هاجر مې عدلي طب کې وموند. سمې نه پېژندل کېدې. په ډېرې سختۍ مو وموندلې.
غلام علي هم چې د وو اولادونو پلار دی تر څلورم ټولګي ښوونځی لوستی. دای خپل دوکاندار دی. خو درې لورانې لیسانس لري او څلورم یې هاجر د لیسانس ارمان ګورته یوړ. د هاجر مور عزیزه وایي
پلاری لورانو او زامنو سره ډیر زیان ګاللی دی چې زده کړې وکړي. موږ له مرګ نه ډارېږو خو غواړو چې اولادونه مو درس ووایي.
مرزی او هاجر د ښوونځیو د درس ترڅنګ له ادبیاتو، هنر او موسیقي سره هم مینه درلوده. دوی دواړو د ترکی لیکوال الیف شفاق او امریکایي لیکوال ریچل هالیس له کتابونو سره ځانګړې مینه درلوده او فارسی ژبې ته د دغو لیکوالانو ژباړل شوي کتابونه یې کور کې درلودل. مرزی د خاطرو په کتابچه کې د خپلو نهو هیلو له ډلې یوه هیله دا هم ښودلې چې یوه ورځ له الیف شفاق سره وګوري. هاجر بیا د ریچل هالیس د لیدو هیله کړې ده. د مرزی نورې هیلې هم چې د هغې کتابچه کې پاتې دي دا وې چې د فرانسې ایفل ټاور له نږدې وګوري، د ایتالیا یو رستوران کې پیزا وخوري، شپه کې پارک کې قدم ووهي او ګیتار زده کړي او وی غږوي. د مرزی ماما او زده کړو ته د هغوی یو هڅوونکی عبدالظاهر مدقیق وایي
دوی دواړو د الیف شفاق ټول هغه کتابونه چې درلودل لوستې دي. هاجر له امریکایي لیکوالي ریچل هالیس سره مینه درلوده. هالیس د انګیزه ورکوونکو کتابونو یو مجموعه لري. هاجر د خپلو یادښتونو په کتابچه کې لیکلي چې غواړي یوه ورځ ریچل هالیس وګوري.
مرزیا او هاجر داسې مهال خپلې نیمګړې هیلې کورنۍ ته په میراث پرېږدي چې په افغانستان کې میلیونونه نور نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سګنی کانکور ته په ثبت شوو زده کوونکو کې 15% نجونې دي. خو اندېښنې دا دي چې که د نجونو ښوونځي همداسې بند وساتل شي راتلونکی کال به د نجونو دا فیصدي صفر ته نږدې شي.
اوس هم له احمد حبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د پرونی چاودنې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. تر دې پیښې وروسته ځینو خبر ورکړ چې چاودنه د کورنیو چارو د وزارت دننه په جومات کې شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالنافع ټکور تر دې اوازو وروسته رسنیو ته په استول شوي پیغام کې وویل چې د وزارت په یوه فرعي جومات کې دا چاودنه شوې ده چې د کورنیو چارو د وزارت ځینې کارکوونکي هم هلته لمانځه ته ورسي. خو د تلفاتو په اړه یې په پیل کې څه ونه ویل. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو تر دې مخکې هم د پیښو د تلفاتو شمېرې ژر له رسنیو سره نه دي شریکې کړي او ډېر کله یې تلفات لږ یاد کړي دي. ورځپاڼه په کابل کې د تېرې اونۍ چاودنې ته اشاره کوي چې په دشتې برچي کې د کاچ په ښوونیز مرکز کې وشوه او لیکي چې طالبانو د دې پیښې تلفات 19 وښودل. خو د اسوشیټد پرس اژانس د معلوماتو له مخې د دې چاودنې تلفات لږ تر لږه 250 تنه وو. د کابل په پرونی چاودنه کې د ماښام لور ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وویل چې څلور تنه لمونځغاړي وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنه په خپل خبرونه کې لیکي چې د طالبانو حکومت د رسنیو د ازادیو د محدودولو او ځپلو په پار نوي مقررات وضع کړي دي. خبرونه د 8 صبح او زاویه میډیا انټرنیټ پاڼو بندولو ته اشاره کوي او په دې ټولنه کې د افغانستان ویران د برخې د مسول په وینا لیکي چې طالبان د رسنیو د محدودولو او سانسورولو لپاره له خشونت کار اخلي او له سختو مقرراتو استفاده کوي. د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ورستیو کې د 8 صبح او زاویه میډیا وی پاڼې بندې کړې. 8 صبح له شپارس کلونو راهیسې آنلاین خبرونه کولې. د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ویاند عنایت الله علي کوزي د اونۍ په پیل کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې دغو ویب پاڼو پروپاګند کاوه. درواغ خبرونه خبرول، ناسم معلومات ورکول او توازن نه ساته. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د افغانستان لپاره د بی بی سي امریکا شخ او دو چویلی تلویزیونی خبرونې د افغانستان دننه ودرولې. د بی پولي خبریالانو د ټولنې د خبرونې په باور که څه هم د پروسه شکل د اګست له 15 را وروسته په افغانستان کې څلورو نویو رسنیو فعالیت پیل کړی دی، خو په دغه هیواد کې له 1540 رسنیو څخه د دوی له واکمنۍ را وروسته 219 رسنیو